السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی، عیني شاهدان د بدو صحنو کیسې کوي.
موږ په دروازه کې څلور نفره پیرداران لرو، د تیاری چلالي د سړک ته پاس رالی، اول یې موږ په پیردار پټا وکړي.
پر جمعتونو دا خونړی بریدونه په څه معنا؟
طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي، او دوم دا دي چې افراطي ډلې دې همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې حملې وسي.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي، او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینال یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیا مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیسته. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي، او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 28مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه.
لڅ مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په 28مه مخبور شو، ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي، او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ور اوښتي بیرته ایران ته شلي. په بیان کې راغلی چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل ډبول شوي چې د ځینو هډوکي مات شوي. بیان زیاتوي چې ترکی پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي، او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل څخه بیلوي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوې څېړونکې بلقیس له قوله راغلي چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. هیومن رایټس واچ د افغان کډوالو په اړه دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي، او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونو کسانو ته ورکول کېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,26,000 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روستي وضعیت خبرې کړې. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یوه اتحاد او اتفاق سره و چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 14 نیټه د کرکټ د 20 لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 18 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بوریل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولی شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې. خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 څپو خبرونې لري. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنجشنبې په ورځ یعنی په وړمه ورځ شوی دی او تکرار تاسو نن د دغې خبرونې په دویمه برخه کې اوري. راځو د خبرونې د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دا دي چې داعش پر خپل تلگرام پاڼه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدونو بریدګرو ترسره کړی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عینی شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انجینران چې راغلي دي اول د محفظونو سره محفظونو باندې ټکانې کړې دي، وروسته یې ګرنیټ په خوځولې دي او یو انتحاري چې دي په دادالیس کې ځان هلته انتجار کړی دي او وروسته دا انتجار بیا یو بل په جومات کې ننوتلی. هلته بیا ځان جومات په وخت کې هلته ځان پټولی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 2:15 دقیقو د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدل، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکټر مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات چې او څلګشتنه شهیدان دي او اویا تنه څه زیاتو کم پکښې ده زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد گذر د شیعهګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 30 تنه ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکې چوولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر اختیار رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون له واسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپله هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سوه او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې څلور نفر پیرداران لرو، دلته په مابین کې بل پیردار لرو، دننه پر بامو باندې بل پیردار لرو. دا تیاری چراری د سړک ته خوا درالې اول زموږ په پیردار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتې په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه دلی دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې دوه پټاوي وکړي زموږ نفر راشي دا کړه په دوه دوه نفر رااله په مسجد کې دته پټاونه وکړه مشینانو سره داخله کې مشینان هم درلود دا څه توپنکي وو پټاوي مواد دوه نفر مورې راځي مشتري د خاورو لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمس میم ازادي راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دغه دی چې 90 نفر زخمیان دي او 130 نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلې وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړه که چیرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړاو ټپیان سوي او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل سوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپي دي، زما ماما ټپي دي، زما بل ماما درې ټپیان لرو، زما اکا دي څلور
یوم مشرکا خدای جنت ور پرنسپ کې هغه شهید شو. تیر جمع زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس د هغه هلک د زه مشت دلته راغلی چې په خنۍ کې پروت دی. نو دا به در کومه درسته وخته به دا اهلي در کومه وخته موږ دا وړو هېڅ ګناه او هېڅ جرم هېڅ شی نه په غلا ته تللي وو نه بل کور ته اوښتي وو. نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکو کې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملین یې ګرفتار کړي او د شریعت موګونو ته یې وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپله د اهلي تشریع ورونو دا په ذمه باندې وو. موږ ودی ته د سلا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپله ساتو. موږ دې ځای واخلو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل د دې ځای ساتنه یې په خپله باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټولو مساجدو جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی حمله په اړه له کندهار دا راپور اوریده. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حمله وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حمله عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. د دې حمله مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دو تنو ځانمرګو بریدګرو دا برید ترسره کړی دی. آیا داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان پخواني حکومت جوړ کړی و؟ اولی طالبان نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. همدا او نورې پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې احمد تکل د سولې او کرکېج انسټیټیوټ د څېړنو د سولې او کرکېج د حل د څېړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یوه مرکه کې کړي.
زه فکر کوم دې کې دوه مهم فاکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او ارڅ ښکاره کوي. یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کی او خندونه رفع کی. او دوم دا دي چې طالب او لک نور ډلې افراطي ډلې دی هم دا فکر لري چې په شیګانو باندې د عملي وسی او په نور اقلیتونو باندې د عملي وسی. چون چې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپل یو تهدید دی. یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي. نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نو سي فکر کوم یو نو دا هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې.
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یوه لویه ننګونه ده.
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی. کچیر د نور ډلو بالخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپل دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري. دې کې شک نشته. مګر په دې کې شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغوی داعش ته حمایت ورکوي.
اعظمي صاحب، داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت یې منلی، څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي؟
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسناد لرم. دغه داعش چې کوم نوی تازه د څلور دېرش ولایتونو لپاره والیان ټاکلي دي او نور خلک یې ټاکلي دي، اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د اخاني شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د اخاني د طریقې طالبانو سره اړیکې لري، اوس هم لري، دا اړیکې اوس هم ساتل شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص اخاني ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي چې تر څو دا د یو فشار په حیث باندې په نړیواله ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژني او موږ ته حمایت راکړي کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي.
او وروستۍ پوښتنه، طالبان چې په خپله تر دوو میاشتو مخکې پورې دا ډول حملې پلانولې او ترسره کولې، اعظمي صاحب څنګه نشي کولی چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړې ده، او ځینې سلفي اشخاص یې په سلفي نظریې والا اشخاص یې په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولی یې وژلی دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هلته دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و، عادي خلق و. که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی د داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي او هغه خارجي ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي عقیده، باید هغوی د افغانستانه نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنگ ترورست په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې درته د ازادۍ په چپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځمې په ورځ دا بحث شوی دی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفي الله ستانگزي ته به غوښ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیره اونۍ هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جماعت یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 140 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولی شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یوه چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یوه درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د ده د هیواد اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریزه ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د تلې په 30مه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
په نشم دنم کلیشتو تولک
زموشت معلوماتو لمخی د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړې کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې دې ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16 د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8 نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دو وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. پوتین د داعش په اړه له دې څرګندونو مخکې همداراز د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پلاوي ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یوه ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحدو ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا، 4900، 9400، 1800 او 15900 موندل شي.
په افغانستان کې یو شمېر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر دوی ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو 20 کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیل په دې راپور.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نه دي توانېدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمېر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له 13 کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوې او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو داده نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګ خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو لکه څنګه چې دوی د 13 کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی اوس دی هم ټول فلم جوړونکي هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي له پامه نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت له لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کول او منکول او هغه غوښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. البته دا بحث تکراریږي. تاسو ته د پنجشنبې په ورځ شوی خو اوس 8:30 بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. په کندهار کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغې سخت دریځې ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چوولي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړې او د غراز راتلونکي کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوښتي بیرته یې ایران ته شړي. په بشري مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دی چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی، څنګه افغانان د ستونزو حل کولی شي؟ دا آزادی پچپوک دی پروګرام کې د دې سوال د جواب لټه کوي. احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره شمنه وکړه چې په بشري برخه کې به افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدې په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په وس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، شزو انجونو ته حقوق ور نه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. شغل متقی وایي چې د دوی حکومت هم شموله دی. د پخواني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلي دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانو مودي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپېژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کېږي، ولس خدمت هم کېږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کېږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه او
نړیواله مرسته ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپېژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعدې چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا په خپلو وعدو ولاړ دی او د دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعدې کړي دي او آیا هغه وعدې تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبان وویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو نو به په افغانستان کې سولې، یو عمومي عفو به اعلان سوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یې یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. په څلورم د وعدې چې طالبانو تر اوسه کړې دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو حقوقو کته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنو دوی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینو شیانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته، د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صافی، طالبان په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې، نجونې پریشتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنی شي؟
دا چې درو ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هاته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا باغو ته د منلو وړ نه دی تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسۍ کېنوي، هماغو نړیوالو مؤسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په ناز د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لرې کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډیر کم سن څخه په ټوپک باندې یا مختصه اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې ښځې دي هغې دغه څخه جامې څخه تاسې یو نوه نادیده ګڼئ، د هغې چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغې څخه تاسې مثلا استفاده نه شئ کولای د جامې څخه لرې کوئ. دوم دا دي چې هغه افراد چې یعنې د طالبانو لوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 6 کاله کې که چا تعلیم کړی وي د هغه څخه خیر نشته، یعنې دا منع ده چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي، هغې ته په خپل دولت او په خپل دولتاري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. له وی خبرچا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدشتي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي، او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لري؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، که چیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهاني تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشه دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه افشانو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري د هغې مطابق دوی مبارزه کړی 6 کاله، او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخته تلل چې دا یې خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله، په دې باور په دې ارزشونو باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنې د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزشونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن منځ کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو، دا ضرور ده دا رابطه. د بل طرف نه دغه 6 کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزشونه تعریف کړي، دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد، د دغه دوه آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي، انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایار صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاستیر بمزکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سش کال حاصلات شدي د ده نظر اخلو. ما یار سبیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس مو دا د مزدوران مو درویلي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي. د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولې دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور نه یم. زه پیګم چې دغه مسله ولې د سیاسيګي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط کې دي، زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله دغه حالات ته راځي چې دوه هیواد مشترک کنده مخ ته وړي، د یو د بل همکارۍ نه دا ممکن نه ده. دا منافع په هغه وخت کې چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خوست طالبان او د طالبان حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان په کندوز حاکم دي چې غوړي مخ ته ویسي، دغه نظام هغه ونه کوي، تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا ما بار بار مطرح کړی
که چېرته همداسې وي، طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چېرې مطرح کېږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کېږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه واړه مسایل که چېرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوي چې په داخل کې به دغه د بزګرانو د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تاقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
که چېرته طالبان هم همدا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت پیژني، کوم اصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کې نه در کې په رسمیت پیژني کنه پیژني. ستانه زموږ د کنوینشنونو دی هلته معاهدات چې هغه کوم هیواد نه مني، نو ملل متحد باید هغوی ته پرسمیت یو نه پیژني. خو چیرې واقعا زه بیا وایم، واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي کنه، آیا طالبان په خپل وعدو باندې ولاړ دي کنه. دا یو جلا بحث دی په هر برخه کې چې ولاړ سو دقیقو جزئیات نیم ولاړ سو طالب ګرام دی په دې شک نسته، او تر څو پورې چې دی هغه پر هغه وعده باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید موږ ډیر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنگیږي، بے بندوباره ده، جنگ کوي، تیاری باملي کوي، دا کولی دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام داوا کوي، دا بالکل جلا بحث دی. په هیڅ د نظام او د سرویس ډیلیوري د خدماتو
ارزښت
ډیر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر په دې برخه کې واخلم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسنی دریس تر څو چې د نړیوالو مرستو سره جلب کی؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مگر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته زیات شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مباسه مې پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وایم. او دا چې کورونا سم کړي وو، اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې د وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي باندې ملالي ټولنې باندې استفاده وکړي، تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویانه ومني.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مودي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکو مایار ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونه خلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولای شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پوری بندي، تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوی دغه به ورته آماده کړی وو، تر هغه وخت پوری به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو، او نړیوالو ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلی وو. دغه یو څه بهانه، سیاست د بهانه، څه فکر کوي؟
بلکل شیبر سب، چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبانو ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمی سیستم یا د جنکیانو په برخه کې وایو که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکیانو مربوط چې دي ده فعال او جنکیان مکتب ته روان وو د طالبانو
توسط؟ مایار صاحب دلته سوال ده، آیا په کندوز و جوزجان و بلخ که فعالو؟
مکتبونه بندو، یعنی طالبان ده بند مکتبونه ده فعالولو اغای شروع کلو در کن فعالیت سیستم، یعنی دست نو چه مکتبونه فعال و طالبانو یو فیصدی کچه دوی را کتا کر، مکتبونه بندو، طالبان را غلل یو سیستم ورتا جور کو، طبعی دلت یو تحول را غلل، طبعی ده چه ده تحول و او تحول تغییرات رازی دلت تشکیلاتو که ساختار که، او ده شریع نگانه طالبانو پا نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته، ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې په اندازه تمویل کی چې خود کفا وي بالکل. یعنی پدې حق لا چې استثنا دې اداري مسله نه، چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بدخش مزار کې دا مکتبونه فعال کړي، یعنی دا یو کړه چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړل. طالبان خود د ما واضح دلیل ویلې، د ورونه هم دی اوري اوریدین کې هم اوري، یعنی دلته هم د سند چې مونږ په عام افکار باندې زخپل غوړم لوب او کمزه طالب هم دی مزه افغان ما او زه غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم ما د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما خا. اوست در خلق دیو غیی چه آیا طالبانو فعال مکاتب بند کل که بند مکاتب فعال کلویتی
سده؟ ولی باید طالبان دستی و سیاست خپل نکلی چه ده نریوالو ذهنیت بدل که سیاست خویی هم ده؟
بلکل بلکل نریوال خم دیتا گوری، یعنی اویتی سده تا دوال میشه که طالبانو دا حکومت دوال میشه تا کم یا زیادو شو تا دوال میشه که دی تعلیمی سیستم دی ذکر بخشی در طور فعال کو د جنکان بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، د شپږ اویا فیصده مخته تللی دي. اجازه ورکړئ چې په یو میاشت نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګوره د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل سي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه نه. زه یو آزاد تنک ټانک کې وم، یو سیاسي چې تحقیقات مو کول، هغه هم غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دی؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا؟ او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړي؟ دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پاره دا ټول فعال وي. او دا نه دی چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه، چې دوی وایي دا نه شو کولای. بلډینګ ستا د مکتب، د انجونو د مکتب، او هغه فعال وه د طالبان د راتګ نه مخکې. معلومان یې ماده دي چې که ماش ورم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بے برخه پاتېږي، او یو یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. او د دې پړه کنه که سبا وي د په طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پورې مکتب انجونو ته اجازه سته. آیا دغه مکتبونه د کومه خلاصې دغه د انجونو مکتبونو ته سازان د کومه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دوی ته پاتې شوي دي، په میراث ته پاتې شوي، دوی کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بېرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه که چیرې په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند وو، هغه یوازې طالبان د تهدید د وجې څخه بند وو. او یو بل موضوع ډېره مهمه ده، دا یوازې د غرب پورې مه تړئ شبر صاحب، لطفا. د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دي ولاړ شي، دا دغه افغانانو غوښتنه ده. دا د دغه هر فرد، یعنی که تاسو د دغه محصلینو سره، د دغه متعلمینو سره، انجنونو سره بحث وکړئ، د دوی د والدینو سره بحث وکړئ، په دې خوشحاله چې خپل اولادونه بېرته واستئ. دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
مننه زمي صاحب. ازادي راډیو په تیرو دوو میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي، او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي چې غواړو چې خپل انجونې مکتب ته واسطه وو. انجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوزه او له بلخ راپور درلود، انجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. استاد صاحب، خبرونه ورو ورو راټولو، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی؟ د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه هغه ورځ نه چې طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږه د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقو وي، هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي. نو په هغه قانون کې ګورو، خصوصا په داخلي وضعیت کې، هیڅ شی هم د اسلام سره په دزاد کې نه دی، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښيي. او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته که د ښځو د نرو تعلیم و تربیه عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري. نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي، برخورد د نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحې کې ورسره وویل چې موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دی او تغییر هم کړی، او شاید نور هم دا سم حکومت جوړی اوس خو سرپرست دی، په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت سره سم شي، دوی هم سمایي او په نرمه به روانی خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادي، چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نور متخصصینو د افغانۍ ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي، که افغانان ضرورت لري خو مرسته به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جي اوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي، د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت ازمی لتاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایر لتاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. تر بل خبرونه مو خدای مل.
ساعت 9